په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې سپی تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو ساعته ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه په وروستیو کې فیصله نه ده سوې. نور راپورونه وروسته معرفي کیږي. اوس له فرشته جلال زینه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
اوریدونکو د مهمو خبرونو سرخط واورید. افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړي چې وایي دواړو هیوادونو په خپلو پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله د سالنګ لار بنده ده. هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي میلیونونه پاکستانیان بچې د مرستندوی ادارو په کومک باندې ژوند کول د مرستو به برخې شي. او د پاکستان ستره محکمه نن د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان په برخه کې خپل پریکړه اعلانوي. پوره خبر نو اورید. افغانستان دفاع وزارت د پاکستان ادارت کړ چې وایي دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې د یو بل د پوځي استازو د منلو موافقه کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پرون په اسلام آباد کې خبريالان ته ویلي وو چې کابل او اسلام آباد د خپل اړیکو د ښه کولو لپاره دا موافقه کړي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د جولت جنرال دولت وزیرین نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې دا سي پریکړه نه ده شوې.
نه قطعا په حال توافق صورت نه گرفتن و نه پیشنهاد داشتن کې نمائندهشان در قرارگاه وزارت دفاع و نماینده ما در قرارگاه وزارت دفاع اونا باید حضور داشته باشن. بالای از این توافق صورت نگرفتن.
جنرال وزیری وویل یوازې دا موافقه سوې چې د هماهنګۍ مراکز چې پخوا د دواړو هیوادونو ترمنځ فعال وو له سره فعال شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پر نوویل چې له کابل سره یې همغږي زیاته سوې او روابط هم مثبت دي. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله لارې بندې دي. ازادي راډیو خبریال وایي چې په ځینې برخو کې د واورې زخامت یو متر ته رسېدلی دی. د سالنګونو د څارنې او ساتنې رئیس جنرال عبدالرجب نن ازادي راډیو ته وویل چې په شمالي سالنګ کې واوره اوس هم وري او شدید توپان دی. د جنرال رجب په وینا تقریبا یو متر واوره سوې او لا هم د اورېدو په حال کې ده. جنرال رجب زیاته کړې چې په سالنګونو کې 50 متره سرک یخ وهلی او له دې امله د موټرو لپاره دغه لارې بندې دي. او په کونړ کې له 390 کورنیو سره چې د پاکستان لوري د راکټي د پاکستان د توپچی د حملو له امله به کور شوي د سرې میاشتې ادارې د خوراکي موادو مرسته وکړه. په کونړ کې د سرې میاشتې رئیس ګل محمد فضلی نن سهار د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې مرستې د کونړ په مروره او شلتن ولسوالیو کې پر بې کوره خلکو ویشل شوې دي. په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ډیورنډ کرښې ته په څیرمه پرتو ولسوالیو شلتن او مروره کې د پاکستان د پوځ د توپچي حملې روانې دي. خو د افغانستان ملي دفاع وزارت یا د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. هغه مرستندوی ټولنې چې له پاکستانه د وتلو امر ورته سوی وایي د اسلام آباد د دې اقدام په پایله کې به د تاوتریخوالي او طبیعي آفتونو په زرګونو قربانیان د ډیرو مهمو مرستو بې برخې شي. په پاکستان کې د بشري مرستو فورم چې د یو شمېر بهرنیو مرستندویو ټولنو استازیتوب کوي وایي په هغه هیواد کې تقریبا 9 میلیونه وګړي د بشري مرستو څخه برخمن دي. د پاکستان حکومت تر 60 زیاتو نړیوالو مرستندوی موسسو ته وویل چې په 2 میاشتو کې دی په دې هیواد کې خپل دفترونه وتړي او له پاکستانه دی ووزي. د پاکستان ستره محکمه باندې د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د صلاحیت سلبولو په اړه پریکړه وکړه. د دې سپیناوی به هم وکړي چې هغه پټه پانګه لري کنه. عمران خان تورن دی چې پټه پانګه لري او ګوند له بهرنیو هیوادونو تمویلېږي. ټاکل شوی چې د محکمې درې کسیز قضایي پلاوی نن د خان په اړه وروستۍ پریکړه وکړي. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نواز د تیر کال په نومبر میاشت کې پر خان د تورونو مقدمه جوړه کړه. کچېری محاکمه عمران خان مجرم وپیژني په 2013 میلادي کال کې د پاکستان د جمهوری ریاست په ټاکنو کې به د کاندیدۍ له حق محروم سي او د پاکستان د ملي اسامبلی د غړیتوب له حق به هم خلاص شي. دا هم ممکنه ده چې د تحریک انصاف ګوند له رهبری هم محروم شي. د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول سوی دی. رسنیو د چهارشنبې په ورځ وویل چې د انقرې د پولیسو یو پخوانی افسر رمضان یوچیل چې پوښتنې ورڅخه روانې وې په دغه پیښه کې په لاس درلودلو تورن سوی دی. د ترکیې لپاره د روسیې سفیر اندری کارلوف د تیر کال د ډسمبر په 19 نیټه په انقره کې د هنري اثارو په یوه نندارتون کې د وینا پر مهال وویشتل او ووژل سو. حمله کوونکي د حلب مه هیروي ناره کړه او داسې نورې خبرې هم کړې وې چې د سوریې په چارو کې د روسیې مداخلې ته اشاره کوله. حمله کوونکی 22 کلن پولیسو چې د حملې په وخت په کار کې نه و. د ترکیې چارواکي وایي چې تر دغې پیښې وروسته یې زیات مشکوک کسان نیولي دي. په روسیه کې د جمهوري ریاست کمپاین به د دوشنبه په ورځ رسمن پیل سي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13 نیټه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل سوی ده. د روسیې د فدراسیون شورا چې د پارلمان مشرانو جرګه هم د نن د انتخاباتو ورځ اعلان کړه او پریکړه وسوه چې د دسمبر په 13 به کمپاینونه پیل سي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د دسمبر په 16 لا اعلان کړی و چې د جمهوري ریاست بلې 6 کلنې دورې ته ځان کاندیدوي. او د مسکو یوې محکمې نن د روسیې د اقتصاد پخوانی وزیر الکسی اولیوکایف د لوی رشوت اخیستلو په جرم په 8 کاله زندان محکوم کړ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه فیصله نه ده سوې. پاکستان ویلي چې له افغانستان سره یې اړیکو پرمختګ کړی.
پاکستان بله لار نه لري، د درېمه لار د دوی د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي.
د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې پوځي عملیات سوي.
په درې فتح جګړه کې امنیتي ځواکونو په ډزو کې 6 وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي.
د کونړ امنیتي چارواکي غواړي په دې ولایت کې د ښځینه پولیسو شمیر زیات کړي.
مسته ډیر جرمونه منګه ولیدل چې د خزو په جامو کې تر سره کیږي. دا کومه ښځینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر رسوا شي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې د امریکا او روسیې ولسمشرانو د شمالي کوریا د مسالې په ګډون پر ځینو نورو مسایلو هم خبرې کړې دي. د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې یو ساعت خبرونه کې اوریدلای شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د افغانستان د دفاع وزارت ویان د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان چارواکو دا پیشنهاد کړی خو تر اوسه ورباندې موافقه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنځمې پر ورځ ویلي وه دواړو لوریو موافقه کړې چې د امنیتي وضعیت د ښه کېدو لپاره د دواړو هیوادونو په پوځي مرکزونو کې خپل پوځي استازي ځای پر ځای کړي. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان یو پارلماني هیئت افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دواړو هیوادونو نو داړي کو پرشکېدو خبرې وکړي. نور تفصيل له اسمت سروان اوري.
پاکستان وایي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا خبره په داسې حال کې وکړه چې پاکستانی رسنیو راپور ورکړ چې دغه هیواد د پارلمان یو پلاوی افغانستان ته تللی دی. د پاکستانی رسنیو د راپور پر اساس دغه هیواد د ملي جرګې د مسلم لیګي غړي رانا افضل خان په مشرۍ پارلماني پلاوی به د دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د شکولو پر لارو چارو په کابل کې خبري وکړي. پاکستانی رسنیو افغانستان ته د خپل هیواد د پارلماني پلاوی سفر د هغې طرحې دوهم پړاو بللی چې له پولو ورهاخوا نومیشي او د 2015 په اکتوبر کې د دوه هیوادونو د ولسونو ترمنځ د تماسونو له لارې د اړیکو د شکېدو په هدف پیل شوه. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی محمد فیصل د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې پاکستان او افغانستان د لومړي ځل لپاره د شی امنیتي همغږۍ لپاره د یو بل په پوځي مرکزونو کې پوځي استازي ځای پر ځای کړي دي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی جنرال دولت وزیري د پاکستان د ادارت رچې په دې برخه کې د دوه هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده. جنرال دولت وزیري آزادي رادیو ته وویل قطعاً تر اوسه پورې موافقه نه ده شوې. دوی وړاندیز کړی و چې استازي دي زموږ په دفاع وزارت کې او زموږ استازي دي د دوی د دفاع وزارت په قرارګاه کې وي. په دې موضوع موافقه ونه شوه، خو یوازې پر دې سلا وشوه چې د هماهنګۍ مرکزونه چې پخوا فعال ول هغه دې بیرته فعال شي. په دې موافقه شوي او دا مرکزونه بیا فعالی شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی د پیوستون لپاره د افغانستان پاکستان د عمل پلان په نوم وړاندیز افشا کړ او ویویل چې دا وړاندیز د نومبر په 15مه له افغان چارواکو سره شریک شوی دی. په دې سند کې د دو هیوادونو ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، پوځي، استخباراتي او د کډوالو د مسئلو په برخه کې د کاري ډلو له لوري د رغنده او معنادارو خبرو د پیلولو لپاره د هر اړخیز پلان وړاندیز شوی دی. فیصل وویل چې پاکستان په دې برخه کې د افغانستان د حکومت رسمي ځواب ته منتظر دی. د د په وینا دا وړاندیز د اکتوبر په لومړیو کې کابل ته د پاکستان د پوځ د لوی درسیز جنرال قمر جاوید باجوه د سفر په لړ کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ته وړاندیز شو. د افغانستان حکومت تر اوسه پورې د پاکستان د دې طرحې په باب څه نه دي ویلي.
مردل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه پریکړه نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو دغه ادعا کړې وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي له افغانستان سره یې په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی. د پاکستان یو پارلماني هیات افغانستان ته تللی چې د دغه هیواد له چارواکو سره د دوو هیوادونو د اړیکو پر ښه کېدو خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ځینو مسایلو پر سر د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې د شدید کړکیچ راپورونه ورکول سوي دي. د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې، آیا د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکو رښتیا هم په وروستیو کې پرمختګ کړی؟
د 2015 کال کومه طرحه چې د ټولو هغه طرف نومن سره جوړ شوی وه، په پیل کې تعهد دا و چې د پاکستان د هیواد د خواست خبر عملا د ترهګرو په وړاندې داسې عکس العمل وښول چې اثرات یې په افغانستان کې ولیدل شي. ولې پاکستان چې نه د پاکستان د هیواد د خواست د افغانستان ته ګټه یوه عکس العمل رامنځته شي، بلکې جنګونه لا هم شدت وموندي. په دغه برخه کې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ډېر توند غبرګون وښود. د غبرګون علت یې تاسو وینئ چې په اکتوبر کې نه اوسه تقریبا 2 میاشتې وړاندې پاکستان د خواست چې کومه طرحه افغان دولت سپارل شوې ده، تر اوسه پورې هیڅ جواب افغان دولت نه ورکړی. دا په دې معنا باندې چې افغان دولت عملي کار ته تمه بندې وي او د پاکستان بلنه افغان ولسمشر ته او هغه داول دا په دې معنا باندې چې پاکستان حکومت تر اوسه پورې د ترهګرو په وړاندې هیڅ راز د عکس العمل نه دی ښودلی چې هغه د افغانستان په ګټه باندې وي. څلور ورځې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بنټین حسن وینا هم اوریدله. هغه وایي په واضح توګه باندې وویل چې پاکستان اوس هم ترهګرو ډلو ته پټنځایونه ورکوي، وړې پناه ځایونه لري او کګي ته د خپل چلند کې تغییر رانه ولي ممکن پاکستان دې سیمې بخیل لاس ورکړي. دا په دې معنا باندې چې پاکستان د یو نړیوال شرم او نړیوال انزوا سره مخ دی، ځکه اوس د پاکستان د هیواد سره دوباره د اړیکو ترین لپاره هڅه کوي.
بلې، د پاکستان د پارلماني هیات سفر به څومره زمينه برابره کړي د اړیکو د شکیدو مسلې ته؟
عمل ډیر مهم دی. د تر مخه د پاکستان د پوځ مشر هم افغانستان ته سفر کوي. افغانستان مشر دریز وحدي وویل چې تاسو کوم خبرې چې پر سټیج باندې وایي دا هغه څه وخت باندې کړه په عمل کې ثابت کړي. تر څو چې په عمل کې دا خبرې ثابت شي نه وي، زه فکر نه کوم چې افغان دولت پاکستان ته خاص لیفت ورکه. ولې یو خبره ډیره مهمه ده چې هغه اقتصادي اړخ دی. موږ چې افغانستان د اقتصادي برخه کې ډیر پاکستان ته اړو، فل چې بهر بندر د هندستان سره راکړه ورکړه ترانس برخه کې، دا د پاکستان لپاره یو د خطر زنګ وو چې افغان دولت افغانستان مجبور کړي ورځ په ورځ د خودکفایت قوانین روان دي او ځینې وارداتي مواد چې باید د هغه نن سبا نور هیوادونو څخه هم لاس ته راوړي. په دې برخه کې پاکستان بل لار نه لري. زه په درې ملیار د دشتي د اړیکو په ترڅ کې نهایت هڅه وکړي، ځکه نو د دولتي نهاد سره هغه چې د پارلماني چالو یو یو حاکم راوځي. هغه د پوز مشر شرالي هغه هیڅ ګټه دي ته ونه کړه.
بله، په اګست میاشت کې د جنوبي اسیا او افغانستان لپاره د امریکا د وروستۍ ستراتیژي تر اعلان وروسته پر پاکستان د نړیوالو فشارونو خبره زیاته کیږي. څه فکر کوي پاکستان ته د امریکا د دفاع وزیر او نورو مقاماتو وروستۍ سفر به څومره د پاکستان د دریځ په بدلون کې رول لوبولی وي یا څومره به دغه دریځ بدل کړی وي؟
د پاکستان دریځ په هغه ورځ باندې مثبت طرف ته تغییر کوي. د نړیوال فشار باندې هغه په دې خطر باندې چې په پاکستان کې هم دې په دې باندې اوس پوسیبل دي چې موږ د پاکستان شامل سره وکړو. تاسو به هر یو نړیوال کانفرنس کې وینئ چې د پاکستان له مشرانو سره ډېر ناوړه چلند کېږي. ځینې مثلا امریکا ولسمشر دوی ته هېڅ اهمیت نه کوي، نور غزان چې هغوی دوی سره ویني. بل ډېره مهمه خبره چې پاکستان لپاره د خطر زنګ دی، هغه د امریکا او د هندوستان ډېر نږدې اړیکې دي. ټرمپ چې کومه یادونه وکړه، مثلا ډیموکراسي په برخه کې هندوستان یو ډېر پیاوړی ملک یاد کړي، او دا یادونه وکړه چې موږ د هندوستان سره په اقتصادي برخه کې خپله راکړه ورکړه ډېره پراخه کړو. دا د پاکستان لپاره یو ډېره سخته صدمه وه چې د دوی هغه سرسخته دښمن چې هندوستان دی، د هغه اړیکې د امریکا سره ډېرې ګورې نږدې شوي دي. د دوی نړیوال پرستیج ورځ په ورځ د مشکلاتو سره مخ کېږي. پاکستان لپاره بل لار نه پاتې کېږي. دا روان کنفرانس چې هم جوړېږي، پاکستان به ډېر په تاوان باندې، او پاکستان خلک هم نن سبا راپورته شوي په دې باندې چې خپل حکومت باندې فشار وارد کړي، چې نور د ترهګرو لمنې نه کې په دې کې د دوی ګټه ده او نه دنیاوالو اړیکې په دې کې دوی سره سمېدلی شي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر او لیکوال نثار احمد صالح و چې د افغانستان په وړاندې د پاکستان د سیاست او دریس په اړه خبرې کولې. د پاکستان حکومت ویلي له افغانستان سره په خپلو اړیکو کې پرمختګ کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان او پاکستان په پوځي مرکزونو کې د پوځي استازو د ځای پر ځای کولو په اړه فیصله نه ده سوې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو مخکې دغه ادعا کړې وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو دوام کوي چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یو برخه جوړوي. په دې خبرونه کې د نړۍ مسایلو ته هم کتنه کوو. د کندهار امنیتي چارواکي د دې ولایت په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ په جګړه کې د شلو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د چارواکو په خبره وسلوالو غوښتل د کندهار اوروزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوستې ونیسي او دغه لار وتړي. صادق رښتینی نور تفصیل وړاندې کوي.
د کندهار د امنیه کمانډانی د ویان مرستیال متی الله هلال ازادي راډیو ته وویل چې تیر ورځ نه وخته وسلوالو طالبانو غوښتل چې د روزګان کندهار پر لوی لار د شاولی کوټ ولسوالۍ په چمنیانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله وکړي چې د پولیسو د کمین سره مخامخ شوي. د هلال په وینا د وسلوالو طالبانو او پولیسو ترمنځ درې ساعته جګړه رامنځته شوه چې د مازګر په 4 بجو پیل او د شپې تر 2 بجو دوام کړي. هلال وایي په دغه جګړه کې شل وسلوال وژل شوي او د امنیتي ځواکونو 2 سرتیري ټپیان شوي. د هلال په خبره وسلوالو طالبانو غوښتل چې د کندهار روزګان پر لوی لار د امنیتي ځواکونو پوستې سکوت او دغه لار بوتلي.
جګړه په 4 بجې پیل شوه، تر ماخصان تر 2 بجې دوام درلود. په درې ساعته جګړه کې امنیتي ځواکونو په ډزو کې شل وسلوال مړه او ګڼ شمېر نور زخمیان شوي. چې د جملې څخه د 9 تنه وسلوالو د سدن هم د جګړې په ډګر کې پاتې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د شاولی کوټ د جګړې په اړه څه نه دی ویلي، خو دغه ډلې ادعا کړې چې په شوراواک ولسوالۍ کې 3 پولیس وژلي. امنیتي چارواکو د شوراواک په اړه د طالبانو دغه ادعا رد کړې.
عمردل چې د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د 3 ساعته جګړې په نتیجه کې شاوخوا 60 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د طالبان د خدای لشکر په غلطه جګړه کې په نوم کتاب پرون مخکتنه وسوه. په دې اړه په جوړه شوې غونډې کې ویناوالو د کتاب مطالبه ته په کتو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او جګړه د اسلام له دین څخه د هغوی ناپوهي وبلله. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان د خدای لخکر په غلطه جګړه کې د هغه کتاب نوم دی چې د مصر وتلی لیکوال فهمي حویدی لیکلی دی. دا کتاب د روان د رسالت په نامه یو بنسټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې مخکتنې ته وړاندې کړ. په دغه کتاب کې د طالبانو د فعالیتونو او جګړو په اړه ګڼ مطالب ځای شوي دي. روان د رسالت د بنسټ مشر ذبیح الله عزیزی وویل د دغه کتاب د مخکتنې هدف دا دی چې د افغانستان خلک د طالبانو د واکمنۍ او فعالیتونو د څرنګوالي په اړه معلومات حاصل او قضاوت پرې وکړي.
ما دهی یک وضعیتی که جامعی ما بخاطر تالی و ترمان
موږ په داسې وضعیت کې چې ټولنه مو د هیواد دایمي شرایطو په پام کې نیولو سره د پرمختګ او ترقۍ په خاطر راپورته شوی خپل مسؤلیت ګڼو چې دغه کتاب نقد ته وړاندې کړو چې نظرونه پرې تبادله او خلک ترې مثبته ګټه واخلي.
د ناستې بل ویناوال محمد سالم حسینی وویل د دغه کتاب له لیکلو څرګندېږي چې په افغانستان کې د طالبانو فعالیتونو په نورو هیوادونو هم اثر کړی، ځکه لیکوال د دغه کتاب د لیکلو اراده کړې ده. د وویل دا ښه خبره ده چې د خپلو معلوماتو ترڅنګ د ځان او په ټولنه کې د واقعیتونو په اړه د نورو نظریات او معلومات هم راټول کړي چې قضاوت مو پرې کړی شي. حسینی د کتاب د مؤلف له قوله وویل طالبانو په خپل واکمنۍ کې د خلکو پر ډیرو فعالیتونو بندیزونه لګولي و چې تر ډیره د طالبانو په ساده توب دلالت کړی دی.
د فهمی هویدی له نظر طالبان اکثر هغه خلک و چې د لومړي ځل لپاره ښار ته راغلي وو. دوی د هغو سیمو اوسیدونکي وو چې پراختیا پکې لږه شوې وه، او بله دا چې دوی ته ویل شوي وو چې فساد په ټول افغانستان کې موجود دی.
طالبان د خدای لښکر په غلطه جګړه کې کتاب د طالبانو د واکمنۍ جګړو فعالیتونو اړوند د عربي لیکوال فهمی هویدی لخوا په عربي ژبه تالیف شوی او د پښتو ژباړه یا اسدالله ساحل کړی چې 28 عنوانونه او 222 مخونه لري. طالبانو تر اوسه د دې کتاب په اړه څه نه دی ویلي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د زیاتې واورې اورېدو په نتیجه کې د کابل او شمالي ولایتونو ترمنځ لارو کې د ټرافیکو جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، تر دې شیبې پورې وضعیت څه دی د دغو لارو؟
السلام علیکم.
ستاسو ژغ پری جانش صاحب، د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو ترمنځ د لارو د وضعیت په اړه کراسره خبري وکړي چې اوس وضعیت څه دی؟
سالنګ تر اوسه همداسې ستونزه پکې مخامخ دی، خو د ځینې شمالي ساحاتو کې په شمال کابل کې چې پروان او سالنګ سلولارې وصل دی هغه ښه شوی ده، او ترافیکی وسایتو هیڅ ستونزې نه لري، کومې ستونزې مخامخ نه دي. خو مګر په سالنګ کې همداسې سلولار تلل شوی ده، او صرف هغه مسافر وړونکي موټرون موټر ګذرېږي، او نور په هغه وسایتو چې هغوی بار وسایت دي هغوی ته تر اوسه هم اجازه درکړل شوې نه ده چې سالنګ ته عبور وکړي.
بله، انیل صاحب، تر اوسه پورې د انساني تلفاتو راپور ورکول شوی؟
بله،
تر اوسه پورې د انسانانو د وژل کېدو یا هم ټپ کېدو راپور ورکول شوی دی؟ چارواکو څه ویلي؟
چارواکو په دې اړه وایي چې په دې خاطر چې هغوی کلک تدابیر نیولې ده، په دې خاطر همداسې چې تړل شوې ده سالنګ په بربري وسایطو، په همدې خاطر دی چې تر اوسه جاني تلفات هیڅ نه لري. خو د هغوی تدابیر همداسې ده چې د جوي حالاتو پیشبیني کوي، په دې خاطر چې مسافر وړونکو ته مسافرونو ته مسؤلیت درکړي. تر اوسه د تلفاتو په هکله هغوی وایي چې
ډېره مننه. د ازادي راډیو خبریال احمد هنایش و چې د کابل او د افغانستان د شمالي ولایتونو ترمنځ یې د لارو د ترافیکي جریان په اړه تاسو ته معلومات درکول. ومردل چې د زیاتې واورې اورېدو له کبله دغه جریان له خنډ او ځنډ سره مخامخ شوی دی. د سالنګ لویه لار هم د بار وړونکو موټرو پر مخ تړل شوی ده. تر اوسه پورې د انساني تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکول شوی. ورزو کونړ ته د کونړ امنیه قمندان غواړي په دې ولایت کې د شیزینه پولیسو شمیر زیات کړي. اوس په دې ولایت کې یوازې 9 شیزینه پولیسي فعال دي. تفصیل د روحلانوري راپور کې
په کونړ کې د حاکمو دودونو او د کورنۍ لخوا د یو شمیر بندیزونو لامل خزي په رسمي دفترونو او په ځانګړي ډول په امنیتي ارګانونو کې دندو ترسره کولو ته زړه نه کوي. همدا وجه ده چې په ټول ولایت کې 9 خزینه پولیسي موجود دي. یو تن چې د امنیت قومندانۍ مخې ته د قراول ترڅنګ په یو کانتینر کې ناست ده او پاسپورت خستون کې خزي تلاشي کوي، د ځان پیژندګلوي ورسته یې ازادي راډیو ته وویل. یو میرمن چې د پاسپورت ترلاسه کولو دپاره امنی قومندانۍ ته راغلی او د خزینه پولیسي لخوا تلاشي شوی وایي.
پاسپورت جوړم تلاشي سره وکړله، د خزو چاو رئیس میرمن سہیلا بابر وای په ټولنه کې د خزینه پولیسو اهمیت ډیر زیات دی، ځکه چې یو شمیر کسان د خزو په جامو کې مهمو ځایونو ته ځان رسوي.
دسه ډیر جرمونه موږ ولیدل چې د خزو په جامو کې ترسره کیږي. دا کومه خزینه پولیسي ولرو نو زمونږ هغه مجرمین به ډیر زر رسوا شي او وبنکړي شي چې خپل هغه شوم پدیدی ترسره کی. نو د دې وشتون ډیر زیات ضروری دی.
هغه ویل باید د خزینه پولیسو شمیر نور هم زیات شي او د تلاشیو په برخه کې وسنۍ ستونزې پای ته ورسیږي. د کونړ امنی قومندان پاسوال جمعه ګل همت ازادي راډیو ته ویل دوی قومي مشرانو او دینی عالمانو سره خبرې پیل کړي چې څو خويندې پولیسو کې دندو خستلو ته چمتو کړي.
موږ په مجموع کې فینن نه نفره چې زنا پولیس لرو، البته په مختلفو په محابسو کې دي، په پاسپورت کې دي، په کراولو کې دي. په مجموع کې موږ غواړو دغه شمیر یو څلور نفر ته ورسو چې موږ به قراران اعلانونه ورکړي دي. زموږ ځخوند سره مو د علماي کرامو بزرګانو سره مو دا مبووي په کوهوي په برخه کې مشخص پروګرامونه د مردمی پولیسو ته د قصفنې ولیدي.
په کونړ کې په خوا د خزینه پولیسو د نشټون لامل ډېر ستونزې موجوده وي. حتی د ولایت مقام او قومندانې ته به چې خزي داریزو او پاسپورت خستلو د پاره تللي، د هغوی تلاشي د پاره هم څوک نه موجود.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
د امریکا او روسیې ولسمشرانو تیر شپه په یو ټلیفوني تماس کې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د روانو حالاتو په اړه خبرې وکړې. نور له احمد تکل ناوري.
د سپینې ماڼۍ او کرملین په خبر پانو کې چې تیر شپه ناوخته یې خبرې کړې، د امریکا او روسیې د ولسمشرانو ډونالد ټرمپ او ولادیمیر پوتین د خبرو پر بیلابیلو اړخونو تمرکز شوی. کرملین وایي چې دواړو ولسمشرانو د نړۍ د ګڼ شمیر کړکېچنو سیمو پر حالاتو په تیره د شمالي کوریا د اټومي لانجې د حل پر لارو چارو خبرې وکړې. بیان زیاتوي چې د ټلیفوني خبرو غوښتنه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا شوې وه. کرملین وایي ټرمپ په خپلو خبرو کې له پوتین څخه مننه وکړه چې پرون یې په خپله کلنۍ خبري غونډه کې په اقتصادي برخه کې د ده د مشرتوب ستاینه وکړه. خو د سپینې ماڼۍ خبر پاڼه ټینګار کوي چې ټرمپ له پوتین څخه په دې خاطر مننه وکړه چې په خپلو پرونیو څرګندونو کې د ده اجرات وستایل او د امریکا د ستر اقتصاد په سمون کې د ده مدیریت ګټور وباله. پوتین په خپلو پرونیو څرګندونو کې د امریکا د ولسمشر په توګه د ټرمپ د کار له پیل وروسته د امریکا په اقتصاد کې د ناڅاپي ښېګڼې یادونه وکړه او دا یې د هغه د جدي بریاوو یو مثال وباله. خو په عین حال کې د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنو په اړه د امریکایي چارواکو ادعا وی هم یاد کړی او د ټرمپ پر مخالفینو یې تور لګاوه چې د هغه د کمزوري کولو هڅه کوي. دواړو خبر پانو یادونه کړې چې پوتین او ټرمپ په خپلو خبرو کې د شمالي کوریا د اټومي پروګرام پر موضوع خاص تمرکز وکړ.
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر را لنډیږي. دا چې څنګه اسمت سروان براتو وی،
د لندن او نیویارک ترمنځ سفر به په څو کلونو کې درو ساعتونو ته را لنډ شي. د امریکا بوم کمپنۍ سوپر سونیک مسافر وړونکي الوتکې جوړوي. دا الوتکې به چې 55 تنه به پکې ځایږي، تر کانکور چې پخوا د لندن نیویارک او پاریس نیویارک ترمنځ سفر یې په 6 ساعته کې کاوه، چټکی او د شغل نظر آرام وي. کانکورد په 2003 میلادي کال په دې خاطر له فعالیته وغورځول شو چې د تیلو مصرف یې ډیر و، هوایي زیاته ککړوله او شغل یې ډیر لوړ و. خو سوپر سونیک الوتکې تر کانکورد 1.5 برابره ټیټ شاخ لري. مخکې ویل شوی و چې د الوتکه به له 2023 میلادي کال څخه په کار پیل وکړي. خو د بریتانیا میل ورسپانې په یو راپور کې لیکلي چې د جاپان هوای شرکت له بوم کمپنۍ سره معامله کړې چې 1.5 دا ډول الوتکې ورته جوړې کړي او تر 2026 میلادي کال پورې الوتنې ته تیاری کړي. سشکال پاریس ته نږدې په لی بورژي کې د نړۍ د الوتکو او فضایي وسایلو تر ټولو په ستر نندارتون کې د بوینګ او ایربس تر څنګ دازل د بوم په نوم شرکت هم د ډیرو نندارچانو پام ځان ته واړاوه. ټاکل شوی دی چې د دې الوتکې ازمیشتي الوتنې د راتلونکي 2013 میلادي کال په وروستیو کې پیل شي.
ہلو السلام علیکم، زه روزانه له سارک نه غیږم. د موږ 2015 کې راغلی پاکستان نه او په خیمو کې پراته. څوک بلاش کړي نو الو کې نه نوتلی. او مرسته راغلی وه $200 او څه کمبل انصار ته دی موږ یو پیغام ده چې موږ ته هېڅ شم رانه کړه څه زورواکان ووړو څه غلو رازنو سره ووړو او موږ ته هېڅ شم نه رسېدل او موږ ته دې اول راکړي دي انشاءالله خوان او لوګر نه غږېږم وسلام
اور السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم تر باز نه کندهار څخه خبرې کوم موږ د دې نه اسکی چې موږ ته ماشینه نه راکړې ما د لوړو څه دا یې چې کارمل ماشینه پر وخت باندې موږ ته راورسي دوی خو خپل جیبونه دا چې پیسې لري موږ ته پر وخت باندې ماشینه نه راکوي برا خو نور بیمات نور جهات به دې موږ ته پر وخت باندې راورسي موږ ماشینه نور د ګډو ارګانو دا ورسي دي ورکړې دي یوازې د پولیس ارګان دا پاتې دي پولیس یې نه جوړ کړې موږ ګناه سره چې د نور ارګان نه تېر کړي یوازې دغه ماشینه نه قید کړي موږ دا نه دي راکړي واته پاتې باندې کور کول پسې نه په دغه ماشه ناشته چې دا ماشه وخت باندې ورنه کې نو د کور په چیشو چې دا د ماشه لپاره د ناشته چې منه دا ماشه دا $2000 غني ته ناشته چې $2000 غني مې ته ناشته ورنه کې دوه میاشتې وګرځې بل د کور په چیشو چې موږ له کور چارواکه د موږ پیغام ورسې مننه خیره شه
د وروډونکو له همدغه پیغامونو سره څلور نیمه بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو
د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې وایي د پاکستان حکومت ادعا کړی ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ موافقه شوې ده چې د دواړو هیوادونو پوځي استازي به د په پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیرین ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانی چارواکو دا وړاندیز ورته کړی و خو د کابل له لورې نه دی منل شوی. په سالنګونو کې د واورې د اورېدو له امله لارې بندې دي. د ازادي راډیو خبریال وایي چې په ځینې برخو کې د واورې زخامت تقریبا یو متر دی. په کونړ کې له 390 کورنیو سره چې د پاکستان د توپچی د حملو له امله بې کوره شوي د سرې میاشتې ادارې د خوراکي موادو او د اړتیا وړ نورو موادو مرسته کړې ده. په کونړ کې د سرې میاشتې رئیس ازادي راډیو ته نن وویل چې دا کسان په مروره او شلتن ولسوالۍ کې بې کوره شوي دي. د پاکستان ستره محکمه به نن د تحریک انصاف ګوند د مشر عمران خان د صلاحیت سلبولو په اړه پریکړه وکړي او د دې سپیناوی به وکړي چې هغه پټه پانګه درلودلې ده کنه. په پاکستان کې واکمن ګوند مسلم لیگ نواز تیر کال پر عمران خان د تورنو مقدمه جوړه کړه. د ترکیه رسنیو نن وویل چې په انقره کې د روسیې د سفیر له ترور سره یو بل مشکوک وګړی نیول شوی دی. رسنیو د چهارشنبې په ورځ ویلي وو چې د انقره د پولیسو له پخواني افسر رمضان یوچل څخه هم پوښتنې کیږي او په دغه پیشه کې په لاس درلودلو تورن دی. او په روسیه کې د جمهوري ریاست کمپاین به د دوشنبې په ورځ رسمن پیل شي. په روسیه کې د 2013 میلادي کال د مارچ 13مه د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره ټاکل شوې ده او د پارلمان د مشرانو جرګې نن اعلان وکړ چې د دسمبر په 13مه به د انتخاباتو لپاره کمپاینونه رسمي پیل شي.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پانل وستلای سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د ازادي او اوردونکو پروگرام په یو راپور پسې اوریدلای سي. د امریکا متحده ایالاتونو وی چې یمن ته د ایران لخوا د وسلو د استول په اړه کره شواهد سته. پر ایران تور دی چې په یمن کې د حوثی غنم لاټړ کوي او د ډلې ته وسلې استوي خو ایران دغه تورونه رد کړی دي. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر وایي واشنگتن کره شواهد لري چې ایران د یمن حوثی اغیانو ته وسلې استوي او د امریکا له بندیزونو سرغړونه کوي. نیکی هالی په واشنگتن کې د پاوز په هغه زیرمتون کې خبریالانو ته څرګندونې کولې چې د پنټاګون چارواکو د یو شمیر وسلو ټوټې نندارې ته پکې ایښې وې. امریکایي چارواکو وویل په دې ټوټو کې د هغه میزایل پاتیشونی هم وو چې تیره میاشت له یمن څخه د سعودي عربستان د پلازمینې ریاض د نړیوال هوایي ډګر خواته توغول شوی وو. په نندارتون کې یوه بی پیلوټه الوتکه او د ټانک ضد هغه وسله هم وو چې د امریکایي چارواکو په وینا سعودي ځواکونو په یمن کې موندلې دي. میرمن هالی وویل چې دا شواهد د انکار وړ نه دي او زیاته یې کړه چې واشنگتن د ایران ټول کړوړه څاري.
We have a story to tell and the story is a very important one and it's not just important for the United States.
تاسو ته مو یو خبر راوړی چې ډیره مهمه ده. د نړۍ اواز دی امریکا بلکې د نړیوال ټولنې لپاره مهمه ده. څنګه چې ولسمشر ډونالد ټرمپ د اکتوبر په 13مه نیټه اعلان وکړ امریکا به د ایران د رژیم د بے ثباتی د اقداماتو په وړاندې د تمرکز لاره د ایران په اړه نوې تګلارې خپل کړی.
دا په دې معنی ده چې نه یوازې د ایران پر اټومي پروګرام بڅار کوو، بلکې د دې هیواد د بالستیک توغندیو پر پروګرام، د وسلو پر صدور او د تروریستانو پر ملاتړ هم جدي نظر ساتو. د ایران د اټومي موافقې په اړه د ملګرو ملتونو په پریکړه لیک کې تهران یوازې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تایید په صورت کې د وسلو د خرڅلاو او لیږد اجازه لري. همداراز د ملګرو ملتونو په یو بل پریکړه لیک کې د یمن حوثي اغیانو ته د هر راز وسلو پر استولو بندیز لګول شوی. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف په یمن کې د هغو حکومت ملاتړ کوي چې نړیوالو په رسمیت پیژندلی دی او له څه باندې دوه کلونو راهیسې د حوثي اغیانو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. ایران چې سعودي عربستان په منځني ختیځ کې خپل سیال ګڼي، له پخوا راهیسې حوثي اغیانو ته د وسلو د استولو تورونه رد کړي دي او د ریاض پر هوایي ډګر د توغندي د حملې په اړه د میرمن هالي څرګندونې غیر مسؤلانه او پراوونکې بللې دي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو، زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومني. ستاسو د روغتیا په هیله دا اونۍ مو تر ډیره د کندهار ولایت د اوسیدونکو پر ستونزو غور کړی دی او شکایتونه مې راخیستې دي او د دوی پوښتنې مې د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت سره شریک کړې دي. ډیر مننه کوم خوشبخت صاحب. دغه لمړنۍ اوریدونکو به وارو چې د کندهار ولایت څخه شکایت لري.
فساد
اړوند دغه بل اوریدونکو به راوخلو، بیا دواړو ته یو ځای جواب واستم. دم د فساد خبرې کې.
السلام علیکم. زه اسمت لایم له کندهار ولایت څخه.
بله، خوشبخت د دې اواز مو هم اوریدای دی. هم د پوسټو څخه شکایت کوي چې بعض وختونه د خلکو څخه پیسې اخلي. او ستاسو جواب څه دی د اوریدونکو ته چې دغه شکایت کوي؟
مننه. اوریدونکو اصلا ته فکر نه کوم چې تاسو د دې د ولري تبع سیم د ستاسو د دې بری کو په دغه کچنه چې لکه دې کې ویلې لمړی دا ارغسان څخه د مستمر ور دغه خبره وکړه. هیڅ په لار کې کوم د نشته. هیڅ کوم څه د کول خپل احتمالات او خیال کول خپل مواد ته انتقال کی او راي وړي هغه کثیر وي هغه هر څه چې خوراکي مواد وي بیس په ټولې خدمتکار دي او او په هر برخه کې دوی د خلکو سره مرسته کوي. د هغوی امنیت یې خوندي کړی دی. که بیا هم ستونزه وي د دغه غرونو که مشکل دا چې دوی واقعیت ولري، موږ په کندهار ولایت مقام کې د شکایتونو د اورېدلو کمیسیون لرو چې مشرې کندهار والي کوي. په هغه کې د امنیې قومندانۍ او د ټولو امنیتي ارګانونو او قضایي واقعي ارګانونو استازي او مسؤلین هلته برخه اخلي او د دوی ستونزې موږ څېړل کېږي هلته او که واقعیت ستونزه دولری بیا ها کتان کې جرمې کړی مې ته وینم هغه مجازات کیږي او خاط واکټر تر کېږي.
بله ډیر مننه. شو نام دغه موضوع د حوزو د دې مسلو یو شمیر نور ورونو هم دغه سي د حوزو څخه شکایتونه کړې دي، دا به وورو به تاسو جواب یا پر واخلو.
زه د کندهار ولایت د ژوند ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. ما د نورو ټول چارواکو څخه دغه غوښتنه ده چې د میوان په ولسوالۍ کې دغه د پردا سړک باندې میوان پر شخصي سړک باندې چې کوم پوستي دي خلک بازار ته ځي د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. پر لارې باندې پیسې او نور تکلیفات ورته رسېږي. کوم سړي چې د اسلام یا لنګوټه یا زره پرې ایښي وي هغه د موټر راستا کوي او د هغه سره سخت ظلم کوي. نو زما د نورو ټول چارواکو ته دغه غوښتنه ده چې دغه مسله حل کړي. وسلام.
بلے السلام علیکم، میں کندار ولایت سے مختار سراڑی کرنے والا تھا. غشتہ نے مدعا تھا کہ آپ کندار کی کم پولیس کی کلرا معاوضہ برے معاوضہ داخل بشار پولیس کی خلق ضروری دکانداران نشان اخلی پیسے نہ اور کئی کم لیڑی والا والا اڑی کم پوری جی خرچے کم چولی خرچے کم خوراکی تو کی خرچے بے ادارہ نشان پر آخری پیسے نہ ہو کے کم اور نمایاں تو کی چیز خوران غریبان روپئے خلق اصلاح سے داخل کو سپزور نوک چانو نہ خوری او کہ بیا مو خوری پیسے وار کی منن.
بله خوش بخت د دوه اوریدونکو او سنما ورته تقریبا ورته استون زوابه هم د اوزو ته خده پولیس خه. بله
د دې استون زم ما هو ته ورته د بیا هم وایم چې دا د کوچ نلری اسلان ته باندې د دوی داغه د څه حل نه پاره د پولیس پولیسو کې د مجازاتو لري استال ته مجازات او کسان چې د خلکو سره په لري نه چې هغه پولیس هغه مجازات دي چې مثالونه یې هم څه او هغه چې د شهر ومن کې او د خپل خپل والی کې هغه ډول کلینی اصلا وجود نه لري. خو بیا هم زه نه وایم چې څنګه د نوې ستونزې په ویو خو څومره کار کوي دي. بیا هم زه دا وایم چې که دغه ستونزې دي ولري او واقعیت وي دې په دې اړه کندهار حالات امنیت
خوشبخت صاحب یو دو نور اوریدونکي دي دوی د بیکاری څخه شکایت کوي تر ډیره د دوی دواړو اوازونه په پرله پسې واورو.
محمد جلیل عباس خیل کندهار ولایت ته تاسو ته سلامونه احترامات او نیکې هیلې وړاندې کوم او رسول سلام دا پیغام د دې موجوده نظام چارواکو ته لرم چې هغه ځوانان چې په کچاکي لارو نور مملکتو ته ځي یا په دښتو کې د شرمخانو خوراک شي او یا په اوبو کې د مایانو خوراک شي د هغو مسؤلیت په ټول دوی په غاړه وي، ځکه که چیرې دوی له فساد سره مبارزه وکړي او په خپله له فساد لاس په سر شي نو په خپل هېواد کې به د کار زمینه ورته مساعده شي. السلام علیکم. زه سرور د کندهار ولایت څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دولت نه مې هیله دا ده چې اقتصادي وضعیت خاصه پاملرنه وکړي
اقتصادي پرمختیایي پروژې پلی کړي، خلکو ته کاري فرصتونه پیدا کړي، ځکه چې په هیواد کې ورځ تر بلې خلک د لوږې سره مخ کېږي. تاسو باور وکړئ، نن زه په یو دکان کې ناست وم، تر رانیونکو فقیران ډېر دا دکان ته ودرېدل، او په دې فقیرانو کې داسې خلک وو چې د دوی د څېرې څخه دا څرګندېدل چې هېڅکله یې فکر نه دی کړی. درنښت.
بله، خوشبخت صاحب، د دوی اوازونه مو واورېدل. ستاسو جواب غواړم په دې اړه.
مشکل افغانستان کی ہوتی سر کندار کی نہ دے دیکھا کیا افغانستان کیا ہم یہ تشویش وار موضوع رکھے دور خطر لے کر تو پتہ آ رہے تھے ملی وقت حکومت کا خاص طور پر کندھار کی ولایتی ادارہ ڈیر جتی حد کی کچھ تو خلکو تھا کاری فرصتوں پیدا کیا وہ خلکو تک نہ برابر رکھے پتہ آ رہا کندھار ولایتی ادارے ډیر کار هم کړی دی. موږ یو مثال ویلی شو چې د کار او ټولنیز چارو امریت د کار او ټولنیز د کار په امریت کې موږ په سلګونو ځوانان فرنډي او ورونه په مختلفو برخو کې مسلکي روزلي او ټولنې پې د خدمت په توګه وړاندې کړي دي. هغه ورونه چې کار او کسبې نه وو، زده په نجاري مستریتوب او فرنډي د خامات او بلدوزي په برخو کې روزل شوي دي، او هغوی اوس برابر او خلق پکار و گمارت سے نو اس حد تک وہ کو پھر چیر پوری دلتا خلق تا سدی پھر دا پاکستان پر نور آغا ولایت میں سے دلتا خلق تا دکار زمینہ برابر دا خلق دلتا کار کوئی تو اس موز دا غوران سکت جے اس دوی بیکار جے غشتنا مدادت جے افغان دوا کنن لیتو تا راہ سے آو دلتا دا غلق جے پل جانونا فیمل کری لیوی خواب ای جوات خدمات کردی او لیوی خواب سید در کار زمین هم برابر سوی تو کتن پا ملتی بات سکی ویلیتی در حد سکی بکر تو بیتا مختلف پلارو در کار زمین هم برابر کردی.
بله دیر امان انکم دقیق بلا وریدون که بمرا واخو. بله
بله السلام علیکم، نیاز محمد احمدی را شایستا کندها را می آره کنی وجده گران ورو رضا پسیمه که مکتبون نوستا مرغارو چه زمر پسیمه که مکتبون جور چه او زمر ټول ماشومان بې سواده باید لویان نه شي، باید مثلا مکتبونه جوړ شي او سرکونه او کلینیکونه نشته. دا مشکل ساز مر په سیمه کې او دا مشکل خاصتا په میوان ولسوالۍ کې دی. ډېره مننه ستاسو د توجه څخه.
خوشبخت صاحب، دغه بل اوریدونکو به راوخو د شکایت به مورو بیا به دواړو ته جواب وایست.
د افغانستان بې وزلي او رنجیدلي ملت په خاطر غواړم د ولس فریاد یو وار بیا ستاسو غوږونو ته ورسوم. د کندهار ولایت ارغستان ولسوالۍ کې د یوې تذکرې په سر 800 پاکستاني کالدارې اخیستل کېږي. مظلوم او دربدره ملت مخکې د دې سهار تر ماښامه دوې ورځې روزانه د تذکرې لاسته راوړلو لپاره کوي. 800 کالدارې وګټي، بیا یې چارواکو ته ورکړي او یو جل تذکره لاسته راوړي. خلق په شخصي ملکیت مځکو باندې آبادي نشي کولای، ولې چې حکومت 50 افغانۍ په غواړي. د انارو باغونه چې یو تل په 15 کالدارو باندې رانیسي او باغونه اوبه کوي، هغه دولتي چارواکي لانجران ورته راولي. د باغ مالک یا باغوان تاجر بې عزته او وته کوي. بیا باغ ته داخل شي، د انارو په شکولو شروع او د لانجرانو بادۍ ډکې کړي. سهار یې بیا مارکیټ ته استوي او خرڅوي. مخالف ځواکونه په 15 کیلومتر کې قرار لري. دوی دغه نشي کولای چې ور ووځي. د خلکو عزت او ناموس په امن نه دی پاتې. د خدای په خاطر د دغه مظلوم ملت فریاد څوک اوري؟ په چا باندې وژاړي او څوک یې غور کوي؟ والسلام.
بله، دغه دوه ورونو ته که تاسو جواب وایست.
زه پر ستوندی په برخه کې بالکل مشتم دي. روز مشه یو شمېر وسالي کې د ستوند د شونګي د کمښت سره موږ مخ یو، البته د شونګي یو کمښت یم موږ په نسبت یو وسالي کې په ټول کې البته شونګي ستا د شونګي یو هیڅ مشکل نشته. بعضي مشکل چې موږ لرو هغه د کامیرو نه دی. او دلته ولایتي اداره او د پوهنې ریاست وزارت سره اړیکه کې ده. راتلونکي کال د پاره پلان جوړ کړی دی. نوی ښوونځی به په یو شمېر ولسوالیو کې جوړ شي، تعمیرونه به یې جوړ شي، او پوهنې ریاست هم د دغه کال د دغه تعلیمي کال د پیل بیا تر دغه تعلیمي کال تر پایه چې موږ ګرمسیر څخه یو کندهار دلته به دوی نوي ښوونځي پرانیزي، هغه بندي ښوونځي چې په ولسوالیو کښې هغه به پرانیزي. او دغه همدا اوس د پوهنې ریاست یو کمپاین روان دی چې ټولو ښوونځیو ته فرشونه ورکوي او سپینې تختې ورکوي. د دغه ستونزې سره هلته ځینې ښوونځي مخ وي چې دغه ستونزې به انشاءالله حل شي. د کتابونو ستونزې لا مخکې حل شوې ده او لا هم دوی کوښښ کوي چې دغه ستونزې حل کړي. د پاکستان د پاسپورټ په ریاست کښې دغه خبره هېڅ قابل د قبول نه ده. قیامت یې معلوم دی د پاسپورټ، دغه قیامت څخه یوه افغانۍ نه څوک بالابود اخیستلی شي، او نه دلته د رشوت لپاره لار جوړېږي، دلته د فساد لپاره لار نه جوړېږي. یو سړی دی هلته هغه خپل بایومیټریک کوي، خپله تذکره به یې تایید کړې وي او بایومیټریک وکړي، بانک کې پیسې په بانک کې تحویلې وي. نو بیا ستونزه هېڅ اصلا پیښېږي نه بېخي په دغه ځای کښې. دغه یو بېځایه خبره ده او حقیقت هم نه لري.
بلې، ډېره مننه کوم. هغې آخري ورور به مو واخلو چې شکایت د کډوالو په برخه کښې لري، نو د دې ستونزه به یې پلوارو.
بلې، السلام علیکم. زه د شولیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم، فیل حاله د کندهار ته ستا سره په تماس کښې یم. زما پیغام دا دی چې موږ ته دلته خیمې راکول سي، موږ د جنګو ته راغلي یو، که دې مالته پاتې دي د غی خالي دوه لاسه دي پښه راغلي، موږ ته دې خیمې راکړي حکومت. موږ دلته د سرپنا ځایونه نه لرو، یوه کنډواله موږ ته نه پیدا کېږي. موږ د حکومت څه دا هیله ده چې په دغو مجرو باندې سر وګرځوي، یو د سرپنا ځای ور پیدا کړي او د خوراکي توکو یو کاروبار ور برابر کړي. وسلام.
کندهار ته په دې وروستیو کښې خورا ډېر کډوال راغلي دي، او هغه د هلمند څخه راغلي دي، د روزګان څخه او روزابل څخه. او دلته موږ ولایتي ادارې او مرستندوی موسساتو خورا ډېرې مرستې د دغه کډوالو سره کړي دي او لا هم کوي ورسره. که تاسو مطبوعات وګورئ، موږ هلته دغه خبرونه چې دوی نشر کړي دي، موږ په هر اونۍ کښې د زیات شمېر کدکتورن چې موږ په اونۍ کښې د سلګونو کورنیو کډوالو سره د مختلفو ادارو لخوا مرستې کېږي، د کډوالو چارو ریاست لخوا ورسره مرستې کېږي، د طبیعي پېښو په وړاندې د مبارزې ریاست لخوا ورسره مرستې کېږي. دغه ستونزه وجود به ولري، خو موږ هم له دغه تېره اونۍ کښې والد یو کمیټه د اضطراري کمیټې کښې ټولو مرستندوی ادارو او زموږ د کډوالو چارو ریاست او د طبیعي پېښو په وړاندې مبارزې ریاست ته هدایت وکړي څو دوی پوره امادګي ونیسي او په داسې چې کومه طبیعي پېښه راځي دوی ورسره مرسته وکړي.
بلې، د کندهار د والي ویان قدرت الله خوشبخت، بیا هم مننه کوم چې زموږ پروګرام ته راغلی او د اورېدونکو پوښتنې مو ځواب کړې. مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د کندهار د خلکو شکایتونه مو واورېدل، اوس به له تبصرې پرته ستاسو نورې ستونزې هم واورو.
هلو، السلام علیکم. زما نوم عصمت الله ده، د تل د ترز نه د مهاجرت ژوند تېرم. زه د ازادۍ راډیو ته ډېر سلامونه وایم چې د موږ پیغامونه نشر کوي، او زه په مشرانو جرګې باندې غږ کوم، په عبدالحدي مسلم یار باندې زه غږ کوم چې د پارلمان غوندې تېروتنه نه کوي. موږ افغانان یو، د افغان کلمه به په تذکره کښې لیکل کېږي، کنه دا ضرور دی دا ولیکل شي. که دا ونه لیکل شوه، موږ مهاجرونه په پاکستان کښې به قبولي واخلو او افغانستان ته به بایکاټ اعلان کړو. دا کلمه که ونه لیکل شي، دا د اسلام کلمه ده، دا ضرور دی. موږ هویت اصلي افغان یو او کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه ده، ضرور موږ مسلمان دا لیکل کېږي، ضرور به لیکل کېږي. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه اسدالله عظیمي د غزنی ولایت څخه در سره په اړیکه کښې یم. د غزنی په ولایت کښې ډېر سخت د امنی ده، ډېر سخت بد حالت ده. نه محصلین پوهنتونو ته تللی شي او نه متعلمین مکتبو ته.
تاسو آزادی رادیو کارکونکو لوړ پوړو چارواکو نه مدا خواهش ده چې زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. ډېر سخت بدالې د طالبان د غزنی شاوخوا نږدې ساحو ته راغلی دي. خلک نه پرېږدي چې هر مشکلات وي. بس دغه موږ تاسو ته وایو او تاسو زموږ غږ تر لوړو مقاماتو ورسوي. السلام علیکم.
السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. حکومت
السلام علیکم. وحاد کانا یم لپکتیا چمکنیو څخه. دلته په چمکنیو کې دوه او درې ورځې مخکې یو دیوانډی محصول و چې زرګونه لکه تاوان یې کړی و. د خپل تاوان له کبله وتښتېده. نو هغه بې وزله هلک چې له سره یې روپۍ جمع کولې هغه یې له خاورو سره خاورې کړ. زه دې په تا ولي څخه غوښتنه کوم چې د یو دولتي بانک څنګه چمکنۍ ولسوالۍ ته راوړي. هغه هلک چې څوک وغواړي پیسې جمع کړي نو په بینک کې به یې جمع کړي. نو داسې پېښې او د داسې ستونزو شاهدان به نه اوسو. زه دته هیله کوم چې هغه کار
السلام علیکم. زه د پرا د ولایت تاسو څخه د څه په تماس کې نوم به درته وانخلم. د نامه څخه به ډاډه وکړو. دلته دا پوډریان چې دي وروره دغه شاکیان چې دي بیخي به درته ډېر شوي دي. حکومت خپله ورسره ناست دی. حکومت هم پیسې ورکوي. اوس یې بیرته څه مخکې زه به د پرا ورځ راول جمپ سره بس کوډې لاسه جوړه کړې خپله حکومت السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. قدرت یعنی ورځ ته ماخ روز ما دا پیغام دی نن مو څو وخت دا موږ کله دې سړک سي دي راته وخت دي تیر غل چې نن جوړي نن جوړي دا ول نه جوړي دا سړک دای چې جوړ سي دا په ساتو نه دی زای دي چې جوړ سي دا شان په سیر دې پروت دی دا سړک نه جوړ دای جوړ سي نه نه څو چې کنه په دې څه څو راغلې دي سره غوښتنې یا بل څه څه وایي دای چې دا سړک
انسان
جنایتونه هم سره کوي. دلته تر اوسه پورې دولت د دوی په اړه کوم جدي عکس العمل نه ده ښودلی. که دا شی دولت چوپ پاتې شي نو بدبختي به دا وي راتلونکی نسل او راتلونکي خلک به د دوی د خاص تړي او ستمان وسلام.
وعلیکم سلام وروره، ستا شکایت مو واورېدی. هیله ده چې چارواکي هم ستاسو او هم د نورو ټولو دوستانو ستونزو ته توجه وکړي. مخکې تر دې چې د خدای پاماني وکړو، دا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د رغلو ټلیفوني اړیکو پر اساس جوړیږي. که په خپلو سیمو کې نورې ستونزې هم لرئ نو ازادي راډیو ته زنګ وهئ او خپل پیغامونه راته پرېږدئ. له خپل همکار طاهر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته راسره کوي. تر بیا خدای سپارم، الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
مننه چې ازادي راډیو اوري.